قلم جوړ په خیر کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسې د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. زه فریده سیال مکوربنه یم. د افغانستان د مهمو خبرونو ترڅنګ مو د خیبر پختونخوا د وروستیو سیلابونو له جزئیاتو هم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي له روسیې سره به د تیلو د اخیستو موافقه ډیر ژر لاسلیک شي. نورالدین عزیزي چې تیره اونۍ د یو پلاوي په مشرۍ مسکو ته تللی و، په یو ویډیویي پیغام کې وایي چې د بیو پر سر موافقه شوې ده، یوازې رسمي موافقه لیک نه دی لاسلیک شوی. روسي رسنۍ و تیره اونۍ ویلي و چې طالبان غواړي له روسیې څخه 1 میلیون ټنه تیل واخلي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته د تیلو بیې زیاته شوې دي، او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا په وینا په تېر یو کال کې د ډیزلو بیې شاوخوا 90% لوړې شوې دي. د دې خبري مجلې تر خبرېدو وروسته په شپږ نیمې بجې د عربي متحده اماراتو په دوبۍ کې د کرکټ د آسیایي جام لوبه په ترڅ کې افغان لوبډله له سریلانکا سره لوبې کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله دویمه لوبه د سشنبې په ورځ له بنګلادیش سره به وکړي. په دې جام کې د افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش تر څنګ د هند او پاکستان ملي لوبډلو هم برخه اخیستې ده. په پاکستان کې سیلونو له جون میاشتې راهیسې د نږدې 0 کسانو ژوند اخیستی دی. حکومت نن وویل چې شاوخوا 1.5 میلیون کسان د دې سیلونو له امله بې سرپناه شوي دي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې د دې سیلونو د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند عاصم افتخار وویل چې ملګرو ملتونو د دې سیلونو په خاطر له مرستندویو سره د 1.6 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. او اوکراین په تیر یو میاشت کې تر 1 میلیون ټنه ډیر زراعتي محصولات د سمندر له لارې صادر کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیر شپه ناوخته وویل چې د دریو سمندري بندرونو له لارې په نږدې یوه میاشت کې 1 میلیون ټنه محصولات بهر ته صادر شوي دي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیه پر اوکراین برید وکړ، د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غله دانو صادرات په ټپه ودرېدل. تر میاشت ملګرو ملتونو په منځګړیتوب مسکو او کیف موافقه وکړه چې دا صادرات به بیرته پیل شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان بانک د یوې امریکایي قاضي له وروستۍ څرګندونو هرکلی کړی دی.
د افغانستان بانک د امریکایي قاضي د وروستي اقدام چې ګواکې د سپتمبر د 18 پیښې قربانیان د دې پیسو مستحق نه دي.
سیلابونو په کونړ کې د خلکو د روزۍ د ګټلو لارې تړلې دي.
دازمو پټی دی د کیسین دویږي شولو پټیو دا شولې ټوله لاندې کلی دی ګټه کې پرتی دی شګې کو شول اړول دی مونږ ته په لکونو کو تاوان راړول دی.
نن پر کابل هوایي ډګر د خنړۍ حمله تلین دی، خو د هغه پیخي زیانمن لا تر اوسه نه دی جوړ شوی.
زامل ته بیربار کې اومه چې یو دم انفجار وسو، انفجار سره ماستر کې پټی کډلې.
سیاسي کارپوهان وایي امریکا به یوازې ځان په افغانستان کې لاس نشي درلودلی، احتمالا داخلي کړۍ ورسره همکاري کوي.
ځینې عناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر احتمال چې په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي.
او د پاکستان د وروستیو سیلابونو ټول جزئیات درته لرو. خبرونه کې ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا د هغو کسانو په لټه کې دي چې تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په غبین کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خپور شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په حواله پکې راغلی دی د به د هغو کسانو عدالت د راکاګلو څار پرې نږدي چې تیر کال د اګست میاشت په 24مه د 13 امریکایي ځواکونو په ګډون 120 تنه افغانان ووژل. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
تمام ډېر مریض یم، زه ډېره زیاته دوا هره میاشت دوا اخلم.
22 کلن افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي شوی لا هم صحت دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي. دغه افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی نه غواړي په راپور کې نوم خور سي، خو وایي د دې لپاره چې مخکې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې د امنیتي ګواښ احساس کاوه له هیواده بهر د تګ اراده یې کړې وه، خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تګ اراده یې بریالی کېږي نه بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي.
زمال تا بیربار کې ومه چې یو دم انفجار وشو، انفجار سره ما سترګې پټې کړلې، کله زه اشرف خاني ته ویوړم دوه ورځې بعد زه پوه شوم او ګرځېدی سم چې یو دوه کسه را سره کوماکسي او ډېر په مشکله باندې زه خپل ضرورتونه رفع کوم، ډېر په مشکله باندې ګرځم، کامل انسان ورته نه یم.
له دغه ځوان په شان په لسګونه نورې افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تر اوسه د غم په ټغر ناستې دي، خو امریکا وایي لا هم د پیښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په یو خپور سوي بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په حواله راغلی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته دراکاګلو څار پرې نه کړي چې تیر کال یې د اګست میاشت په 26مه نیټه د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 170 تنه افغانان ووژل. ښاغلی بلینکن چې د هغو 14 امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست پښ پګويسته منېچا د کابل هوایي ډګر ته تیرمه حمله کې وو وزل سول، ویلي موږ به هیڅ کله د هو کسانو عدالت ته دراکاګلو لپاره تعقیب ونه درو چې د بریدې کړای موږ د خپل ادارو له همکارانو سره د هغوی د موندلو او نیولو لپاره لنګدې کار کوو. افغان ول سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلی بلینکن ویلي چې امریکا د وسولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو لپاره هڅه کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالې بدل نسی. تر 2021 کال د اګست په 26مه نیټه هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لاس ورځې کې دي، د کابل هوایي ډګر ته چیرمه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلیه پر مهال د حمله وسوه. کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بیلابیلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي و چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي. د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د خراسان څنګه منلې وه.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري خپور شوی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په حواله پکې راغلی دی دوی به د هغه کسانو عدالت ته دراکاګلو څار پرې نږدي چې تیر کال یې د اګست میاشتې په 26مه د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 170 تنه افغانان ووژل. په همدې اړه مو د سولې او جنګ د مطالعات او لماوین خغلی حکمت اعظمی سره خبرې کړې دي او د هغوی نظر مو پوښتلې ده.
په دې شرط نه سره امریکا د وټلو نو وروسته په افغانستان کې د دوی هغه پخوانی لاسرسی چې درلودې او یا پخوانی کوم استخباراتي پوښښ چې درلودې هغه په ډېره زیاته اندازه کم شوی دی، مګر دا چې طالبان تر واکمنۍ لاندې امریکا وکولای شي د کابل په سړک کې د القاعده مشر ایمان الزواهری پیدا کی او هغه لمنځه یوسي چې فکر کوم دا د ښکارندوی کوي چې ځینې ناصر په افغانستان کې او هغه په ډېر استعمال چې په طالبانو کې ځینې لوړ رتبه چارواکي د طالبانو سره په دې کې همکاري کوي، د امریکا سره په دې کې همکاري کوي چې تر څو امریکا خپل هدف ته ورسېږي. نو زما باور دا دی چې امریکا واقعا یو یو ډلې پسې وي او هغه لمن جوړولو هڅه وکړي په افغانستان کې اوسم د دې توانایي لري، نه تنها چې په افغانستان په داخل کې توانایي لري بلکې د سیمې هېوادونه هم دا اړیکې ورسره کومک کولی شي.
د سولې او جنگ د مطالعاتو معاون ښاغلی حکمت اعظمی و چې د بلینکن د وروستیو څرګندونو په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سئ.
اوس په کونړ ته ورشو. د کونړ اوسیدونکو ته بارانونو او سیلابونو زیات مالی زیانونه اړولي او د سړکونو په ګټونې ګڼ ټولګټي تاسیسات یا په بشپړ ډول اړنګ کړي او یې د ړنګېدو ګواښ سره مخ کړي دي. د ځایي خلکو په وینا چې زیات زیانونه هغو کورونو سړکونو او ځمکو ته رسېدلي چې د سیند پر غاړه دي. چارواکي بیا وایي یادو سیلابونو شپږتنو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ اوسیدونکو وای په نورستان او کونړ کې د زیاتو بارانونو ورخت سیلابونو او په سیندونو کې د اوبو کچې لوړېدو ورته ګڼ مالی زیانونه اړولې دي. د مانوګي ولسوالۍ د سندرې کلي اوسیدونکو 15 کلن ذاکر الله خپلو هغو پټو ته حق حیران ولاړ دی چې کومو کې شولې کرلې او حاصل ورکولو ته چمتو وي، خو اوس له تیګو او خټو ډک دي او د سیند اوبه پکې چپی وهي. ذاکر الله وای د خلکو کړي خواري سیلابونو پر خړو بو لاهو کړه.
دا زمون پټی دی کې سیند دویږي، شولو پټیو دا شولې ټوله لاندې کلی دي، ګټه به کې پرتی دي، شګې کې شول اړول دي، مونږ ته په لکونو کو تاوان نه راړول دي. د خلکو ځمکې ول دي، پولونه هم ول دي، لارو ته سیند راخته دي، سرکونه هم ویجاړ کړي دي.
د کونړ مرکز اسد آباد، وټپور، سرکانو، نارنګ، خاص کونړ، څوکۍ او نورې سیمې هم سیند او سیلابونو سخت ځپلي. په لسګونه د هستوګنې کورونه، کرهڼیزې ځمکې او باغونه یې ویجاړ کړي دي چې ټول عاجل مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې چارواکي بیا وایي اورښتونو او سیلابونو یې ولایت کې 2 تنه وژلي او 4 ټپیان دي او ګڼو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې ډېر ځان منې شوی ولسوالۍ دی، هغه په اول نمبر کې د سرکانو ولسوالۍ ده چې د کوچانو بیلا سره چې د اوبو د لاندې شوی ده، د خلکو مالونه، فصلونه، باغونه هر څه کې ضایع شوی دي. دویم نمبر کې وټپور ولسوالۍ پکې ډېر ځان منې شوی ده، تقریبا د 16 په خواوشا کې کورونه پکې وران شوی دي. همدغه شان یو د تختو پل او چال پل هم وړل شوی دی. او همدغه شان په کونړ خاص ولسوالۍ کې او په دانګام ولسوالۍ کې شپږ زخمیان او شهیدان لرو، داغه د جملې نه څلور زخمین دي او 2 شهیدان شوی دي.
خاغلی حنیف له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو سیلاب ځپلو سره
د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي.
مونږه د دغه مرستندوی ادارو نه او د موسساتو نه غواړو چې د غریب ولسره څومره څه کولای د ټول نغړ دغه ضرورت چي ده، هغه د یو سرپناه ده، د خیمو ده، همدغه شان د غذایی موادو ده، عاجل مرستې وشي.
د کونړ ترڅنګ نورستان، لغمان او ننګرهار هم سیلابونو ځپلي او زیاتې سیمې سیلابونو او سیندونو لاندې کړي دي. په ختیځ کې چارواکو ویلي چې د څرخی الوتکو په وسیله په ننګرهار او لغمان کې په اوبو کې راګیر په سلګونو ښځې، ماشومان او سړي ژغورلي او خوندي ځایونو ته رسولي دي.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره په دغه هیواد کې خبر ورکړی چې تیرو 3 میاشتو په ترڅ کې د دې سیلونو تلفات تر زوره اوښتي دي او دې سیلونو تر 40 میلیونو ډیر کسان اغیزمن کړي دي. د سیلونو تازه حال د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال اسرار محمد څخه اخلم چې په سټډیو کې راسره دی. محمد صاحب، په پیل کې ستړی مشي کدار ته وایي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې سیلونه ډیرو ورانه کړی دی، تازه حال څه دی هلته؟
مننه ډیره زیاته. تازه حال دا دی چې کوم د تیرو 3 ورځو کې په سواد کې 15 کسان سیلابونو مړ کړي دي او نن دغه د 4 نور کسان په شانګله کې هغه مړ شوي. نو دغه شمیره 14 ته یوازې دغه سیمه کې ورسېده او پر دې سربیره په 13 اونۍ کې چې کومه ټوله شمیره د مړو په خیبر پښتونخوا کې هغه 150 ته رسیدلې ده، خو کره شمیرې لا هم نه دي معلومي. دا چې کوم یو اندازه لګول کیږي د قدرتي پتونو پر وړاندې کومه مبارزې دره د خیبر پښتونخوا غوي دغه خبره کوي. دغه سي بیا په چارواکي وای چې هلته په سواد کې 130 کیلومتره سړک غلم منځ تللې ده، 15 رابطه پل نه خراب شوی او د 16 کورونو د لنګېدو په ګډون 15 وړي او غټي هوټل هم وبو لهو کړی دي. دغه راز په عین حال کې لګښې به مخ کې د خبر پښتونخوا د 409 خوار سیدونکو ته خبرداري ورکړل شو چې له سیلابونو د ځان ژغورلو لپاره خوندي ځایونو ته لاړ شي، ځکه چلته کې کوم د کابل د سیند نوخار سره هغه کچل وړه شوې ده. دغه سی بیا چې کوم مونډا هډ ورکس ته په چار صدا کې هغه کوم د بو کچ سی واښو ده ندین علاوه به په سن کې چې کوم د سن دریاب کې چې کوم د بو کچ رغم لوړ شوې ده نو سیلابونه نور هم سی واقع دي شي او د پاکستان د ماحولیتي بدلون چې کوم وزیر ده شیرین رحمان هغه دا خبره کړې ده چې شاوخوا سبان دی 3 کروڑ او 1.5 لک خلک هغه سیلابونو ځپلی دي د مال په پاکستان کې او دغه نه علاوه دغه ټول آبادی چې کوم ده د پاکستان تقریبا 45% جوړی کی
په لاندې ټکو کې راته مومن سه وو چې شهباز شریف د پاکستان صدر اعظم د مرستو غوښتنه کړې و د نړیوالو سمرستي کړې دي
بالکل د پاکستان وزیر اعظم همدغه ویلي دي چې کوم بیلابیل نړیوال سازمانونه دي او مالی ادارې دي هغه له سیلاب ځپلو سره تر دې د مشاو خو 1500 میلیون ډالرو مرستې هغه اعلان کړی دي
ډېر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال اسرار مومن تاسو نه کوم ودان
د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې
روسیا او اوکراین نن یو بل د جاپوریجیا د اټومي مرکز شاوخوا د توغندیو پر ویشتلو تورن کړل د تورن یو ورځ وروسته تر دې لګول شوې دي چې روسیه د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسودې د تصویب مخه د جاپوریجیا د مسلې په خاطر ونیوله تفصیل په دې راپور کې وره
د اوکراین دولتي اټومي کمپنۍ په ټلګرام کې لیکلي دي چې د روسي ځواکونو د رسول عمله د زاپوروژیا مرکز بنسټونو ته زیان اوښتی دی او دا ویرشته چې رادیو اکټیف مواد خپاره شي او اور ولګي شي پرون ناوخت ماسکو استدلال وکړ چې د ملګرو ملتو د اټومي وسلو د پراختیا د مسودې ځینې برخې پښکارا ډول سیاسي بڼه لري روس تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسي پر اوکراین برید وکړ دوی اونې وروسته د زاپوروژیا اټومي مرکز لاندې کړ په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نشي ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورس قطع شوې به او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هیوادو لاسلیک کړی دی دا تړون 50 کاله پخوانی دی او په هرو 5 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي په نوې مسوده کې 4 ځای د زاپوروژیا نوم اخیستل شوی دی او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندری بلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی ارخمل شوی او په کې د سموزوات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له ترون سره مستقیم ارتباط نه لري د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې ترون د ناکامۍ سبب شوی دی خو په مسوده کې پر روسیې شخص شوی دی چې د زاپوروژیا له سیمې خپل ځواکونه وباسي
له خبرونو ور اخوا
یو امریکایي قاضي وایي د سپتمبر د 11 قربانيان د افغانستان د مرکزی بانک د شتمنۍ او د ضبط کولو حق نه لري په مهاتن کې د امریکا قاضي القضات سارا ویلي د افغانستان د مرکزی بانک انګل شوی شتمنۍ اړوند پریکړه یوازې د امریکا ولسمشر کولای شي او سپارښتنه کړې ده د شتمنۍ دی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 پیښ قربانيانو ته نور کول کیږي د په داسې حال کې د چیش په ګرزي وړاندې د نیویارک محکمه هم هغه غوښتنه رد کړې و چې دا کنګل شوی شتمنۍ د سپتمبر 11 قربانیانو ته ورکړل شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چارواکي د دغه امریکایي قاضي د څرګندونو هرکلی کوي او امریکا غواړي چې د افغانانو دا شتمنۍ ورته آزاد کړي چې زیات په دې راپور کې ووري
روسته له هغه چې د سپتمبر 11 پیښې د قربانیانو کورنۍ او د امریکا جمهور رئیس ته پیولې کې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي یو امریکایي قاضي وایي دا شتمنۍ باید بیرته افغانانو ته ورکړل شي او د یادې پیښې قربانیان حقدار نه دي رويټرز خبري اژانس په منهاتن کې د امریکا قاضي القضات سارا نټبرن په حواله لیکلي چې ویلي دي د سپتمبر 11 د بریدون قربانیانو ته د اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان افغانستان مرکزی بانک پورې اړوند میلیارډونه ډالر شتمنۍ ضبط کړي. سارا نټبرن ویلي چې د قانون لمخې د یادې پیښې قربانیانو ته د دې شتمنیو د ورکړې صلاحیت محکمه نه بلکې یوازې ولسمشر لري. میرمن نټبرن ویلي د طالبانو قربانیان یعنی عام افغانان کلونه کلونه د عدالت حساب ورکولو او جبران لپاره مبارزه کوي. دوی د دې حقدار نه دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک چارواکي د دغې امریکایي قاضي د څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې دا شتمنۍ باید زر تر زره بیرته افغانانو ته ورکړل سي. د دې بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک د امریکایي قاضي د وروستي اقدام چې ګواکې د سپتمبر د 18مې پیښې قربانیان د دې پیسو مستحق نه دي هرکلی کوي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړي. د فبروري په میاشت کې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په یو اجرایوي حکم کې د دې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د افغانانو د ګټو لپاره ځانګړي کړي او د پاتې نورو په اړه یې وویل چې د 2001 کال د سپتمبر قربانیانو کورنیو ته به ورکړل سي. خو د اسد میاشتې په 26مه نیټه د سپتمبر د 18مې په پیښه کې د قربانۍ شویو 80 کورنیو یو لیک چې د امریکا ولسمشر ته استولای له هغه غوښتل سوی چې د افغانستان کنګل سوی پانګه افغانانو ته وسپاري. په دې لیک کې یو شمیر امریکایي رسنیو خبر کړای راغلی ل دې 1 میلیارد ډالر د سپتمبر دی ولسمې پیښې د قربانیانو کورنیو ته په هر نوم پیسې ورکول ل قانوني اړخ شکمن او ل اخلاقي پلوه ناسم عمل دی. یو شمیر افغان اقتصادي کارپوهان وایي کدا شتمنۍ ل کنګلې دو آزاد سي د افغان سوداګرو او سوداګریزو چارو د افغانستان بانک نقدینګي او پر خصوصي بانکونو د خلکو اتللای باور به بیرته ورغیږي. لدی ډلی محسن اکبری ازادي رادیو ته د دې شتمنو د نه ازادي تو د پایلې پاړو وویل
اگر پول ها آزاد نشوه کدا پیسې آزاد نه سي د نقد پیسو په هوا د نن او بهر د پیسو انتقالات په کافي اندازه پیسو ته د سوداګرو نه لاسرسي پر بانکونو د خلکو بے باوري او بل اخر به د بیکاری او بې وزلی کچا نور هم لوړ سي او خلک به لا جدي ستونزو سره مخامخ سي.
کته هم د طالبانو د حکومت د چارواکو په ګډون ملګرو ملتونو او د اکثرو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو استازو هڅې کړي چې امریکا ته د دې شتمنیو د ازادۍ د قناعت ورکړي. خو د اسد په 25مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس وویل دوی په داسې لارو چارو غور کوي چې دا پیسې د طالبانو لاس ته ونه ولیږي او یوازې د عامو وګړو د مرستو لپاره وکارول سي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د میرمن لپاره د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ رینا مری له نړیوالو او له اسلامي بنسټونو غواړي چې د طالبانو په مقابل کې د افغان میرمنو د حقونو د دفاع لوړ غږ ووسی. اغلی امری د سعودي یوې ورسپانې سعودي ګیسټ سره په مرکه کې د غشان ویلي دي چې سعودي عربستان باید د افغان میرمنو د حقونو د دفاع لپاره ګامونه واخلي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او د میرمنو په د کار کولو دروازې اتړل شوې دي. یو شمیر افغان میرمنې وایي طالبان د اسلامي نظام په بهانه غواړي د دوی حقوق تلف کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي د میرمنو له ګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نشي رسیدلی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې وایندویانو زموږ پښتنې نه دي ځواب کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل وسیدونکو سرایا چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ مخکې د ووم ټولګي زده کوونکي وو، اوس په کور ناست ده ځکه چې پر مخې د شوونځي دروازې تړل سوي دي. هغه وایي افغان میرمنې او نجونې په بیلابیلو پلمو د طالبانو له لوري منصبي کیږي. هغه دا چې مخکې تر دې طالبانو رد کړی ده
اسلام پلمه کړی دی. په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې د علم زده کړه یوازې په نارینه فرض ده، بلکې په نر او ښځه دواړه فرض ده.
دا په داسې حال کې د چې تازه د افغان میرمنو د حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د جمعې په ورځ د سعودي غزت په نوم له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیله تر اوسه د بشر د حقونو وضعیت بدترین وباله او له اسلامي بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو په وړاندې د افغان میرمنو او نجونو له حقونو ملاتړ وکړي. اغلی امیری له سعودي عربستان وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پیاوړي ګامونه واخلي. نوموړي دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د روان میلادي کال د مارچ له درویشتمې تر دې دمه د میرمنو د حسپولو شپاړس فرمانونه خپاره کړي دي. نیلوفر هغه میرمن ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په هغه اداره کې چې کار یې کاوه د محدودیتونو له امله ورته وویل سوه چې نوره دندې ته مراځه.
زما په نظر اسلام نارینه او ښځو ته یو برابر حقوق ورکړي دي. دواړه کولای سي زده کړې وکړي، کار وکړي، باید هر څه مساوي واوسي. زه فکر کوم چې امارات افغان میرمنو ته یوازې پلمې لټوي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دي په افغانستان کې میرمنې او نجونې نامرې کیږي. د ټویټ په دوام راغلي د میرمنو له ګډون پرته افغانستان تلپاتې سولې ته نسی رسیدای. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتني ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي تړلي دي او دغه شان میرمنو ته د کار اجازه نه ورکوي. دغه ډول یې له محرم پرته په میرمنو د سفر بندیز لګولی او دوی ته د خپلو حقونو د غوښتنو په پار د سوله ییزو لاریونونو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه راپارولې دي، خو طالبانو ویلي دي چې د میرمنو کونه د اسلامي چوکاټ پر بنسټ برابر کړی دی.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لا میلمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو را لګلې پیغامونه راخلو، خو تر هغه وړاندې یو ځل بیا غوړم یادونه وکړم چې د دې خبری مجلې تر خبرېدو وروسته په شپږنیمه بجو د عربي متحده اماراتو په دوبۍ کې د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې افغان لوبډله له سریلانکا سره خپل اول لوبه کوي. ټکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د سه‌شنبه په ورځ له بنگلاديش سره وکړي. په دې جام کې د افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش ترڅنګ د هند او پاکستان ملي دلو هم برخه اخیستی ده. استاس پیغامونه
ما دغه پیغام دی چې د پاریا په اړه دولت آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه یو کوتا طریقه غلمګر کړی وو او د دولت آباد سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې بارته هلاک. دغه شان دولت آباد په مسؤلین دې ټوله دي تبدیل کړي.
زه عاطف الله د هلمند د نارستراج د لکدري رسلک څخه سس د ازادي راډیو ته د پیغام فرستم. زما د اسلامي امارت د بایومټریکي تذکرو د مسلین څخه ته دا پیغام دی چې پر دغه تذکرو کې لږ اساني راولي. را بس کې برکې تذکرو سره ډیر خلک وسره نه عادت دي، نو اکثر خلک جوړ کړي نه دي. د چا تذکرې کاغذي د انتخاباتو دي او بعضي یتیمان دي، بعض نور مشکلات لري. په دوه کله رسانی راولي نو بیا به ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. دغه په ما خاص خپل د پاره در لګل دي تر څو د منځ ځوانان په نشي توک باندې اختانه شي ورور زړه مې ډیر داس کړ دي ځکه په هزار ډول خرچګ نه د ما په امنا شرکت تر څو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي. مننه. خیر.
سلامونه ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته بعد له سلام. د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضع به ډیر هم خوي، خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځیدل او دغه وګي سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهام الهي د خیرات په دوی راشدار چا څخه به دوی ډیر ورخطا وي. چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم زیاده په دې هیله چې قانون اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخ ورکړي. دومره موضوع می دغه د بازو ځای ملکانو په حق لده. چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي، او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د مالکانو خلې ته زیاته ترجیح ورکوي.
بلې، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د کاني په نامه طالب د نقل آباد په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځینې په تکلیف دي، بیخي نادره په تکلیف دي. نه په واده کې دریا پرېږدي، نه ټی پرېږدي، نه ډی پرېږدي، هیڅ مشکل هر مشکل ته جوړي. په ښځو کې لیدلې، په ځانه کې لیدلې، که مطلقاً خبره ورسره وپیچې بس پرېږدي دي نه. موږ په لس کاله، په پنځه کاله، په اووه کاله کې یوه شادي پیدا کړو، یوه خوشحالي پیدا کړو، هغه موږ په مابس کې تېرو. ولې داسې راسره وسي؟ هیله لرو چې زموږ پیغام ته لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.